سلامونه د سهار ته بجې شوې زه سفیول استانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم پیل په خبرونو کو پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 392 کسان وژل شوې دي اسرایلو پروند د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي په وژل شو کې 15 ماشومان او 55 خزي هم شامل دي د لبنان روغتیا وزارت ویلي چې باندې 1400 کسان ټپین شوې د 2000 کال رئیس په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبلې دي د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي ګوتریش د خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې ښاغلي ګوتریش له طالبانو وغوښتل چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لیرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي تاجکستان وایي د سږ کال جنوري تر اګست میاشتې پورې افغانستان او ازبکستان ته څه باندې 2.8 میلیون ډالر په ارزښت برېښنا صادره کړې د تاجکي رسنیو د راپور له مخې تاجکستان دا اندازه د تیر کال د ورته مودې پرتله 3.3 یا نږدې 3 میلیون ډالره کمه ده د دې مودې په لړ کې د تاجکستان د برېښنا تولید شاوخوا 15.4 میلیارد کیلو واټ ساعتونو ته رسېده چې له دې شاوخوا 1 میلیارد کیلو واټ ساعته یعنې 6.5 سلنه صادره شوې د برېښنا 80% صادرات افغانستان او پاتې 40% ازبکستان ته شوي دي د جمهوری پالو د استازو یو ډله غواړي چې یو نوې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې افغانستان ته د امریکا ټولې مالی مرستې په دې خاطر دریږي چې هغوی اندېښنه لري دا پیسې د طالبانو لاسته ورځي د جمهوری پال ګوند استازی جوش بریچن چې دا لایحه وړاندیز کړې فاکس نیوز ته وویل د بایډن او د هغه د مرستیالې ادارې له لوري له افغانستانه د ګډوډ وتلو له کبله افغانستان د طالبانو لاسته ولوید او اوس داسې بریښي چې د دوی د مالیه ورکوونکو ډالر د طالبانو په ګټه کارول کیږي د ټینګار وکړ دې قانون ته اړتیا ده څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر نور د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې په غیر مسؤلانه ډول نه کارول کیږي د افغانستان د پخوانی ملي اردو دوه افسران د متحدو ایالتونو د اریزونا د شپ کراسنګ د سیمې په سالت ریفر نومي رود کې ډوبه او مړه شوي 25 کلن عبدالمصور خالقي او 20 کلن سلیمان ناصري چې د 2020 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته امریکا ته کډول شوي وو تېره چهارشنبه په سیند کې ډوب شوي وو په اریزونا کې د کډوالو د مرکز مؤسس جولیانا لارنسن د فونکس فاکس لاس رسنۍ ته ویلي نثاري او خالقي چې د تر زامن ول طالبانو راوتختیدل خودل ته لدی تراجیدي سره مخ شول او په سودان کې په تیرو 2 میاشتو کې لکتر لګه 388 کسان د کولرا په ناروغي مړه شوي د روغتیای چارواکو په وینا شاوخوا 10000 کسان په دې ناروغي اخته شوي دي کولرا په ځانګړي توګه په ختیځ سودان کې چې میلیونونو کسانو له جګړې پکې پناه اخیستې ډیره خبره ده د سیمې پروستیو کې سختو بارانو او سیلونو ځپلي د سودان روغتیای وزارت پرون ویل دا ناروغي د هیواد له 13 ولایتونو څخه په 10 ولایتونو کې خبره شوې خو تر ټولو زیاتې پیښې په ختیځو ولایتونو کاسالا او القزارف کې ثبت شوې دي په سودان کې د کولرا ناروغي سارینه دا وکاله په خوای وازی په 2 میاشتو کې د ناروغي 2000 خلک اغیزمن کړل او تر 200 ډیر مړ کړل کولرا یو خورا ساری ناروغي ده چې د اسهال او هایډریشن یعنی د بدن د اوبو د کمیدو سبب کیږي پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 392 کسان وژل شوې دي اسرایلو پروند د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي په وژل شو کې 15 ماشومان او 55 خزي هم شامل دي د لبنان روغتیا وزارت ویلي چې باندې 1400 کسان ټپین شوې د 2000 کال رئیس په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبلې دي په دې اړه به نور جزئیات له اسمت ساروان وورو
په لبنان کې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام کې د دوشنبه په ورځ د اسرایل د هوایي ځواک جنگي الوتکو د لبنان په جنوب او ختیځ کې بریدونه وکړل د لبنان د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې په قربانیانو کې شزي ماشومان او د مرستندویو ادارو کارکونکو شامل دي اسرائیل وای د مرجوبلو پښمیر کې زیاتوالی لدی کبل دی چې په وشتل شبیو کورونو کې د وسلو زیر میوي له دغو بریدونو وروسته نړیوالې رسنۍ وایي زرګونه کسان د لبنان له جنوب څخه بیروت ته تښتیدلی دي
وضعیت هیڅ خوندي نه دی هغوی په هر ځای کې په موږ باندې بریدونه کوي نو ځکه ما خپل کورنۍ او ماشومان واخیستل او له دې ځایه ځو نو پویګو چیرته
اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د سیدون له جنوبي بندر څخه بیروت ته اصلي لوی لار د هغو کسانو له موټرو څخه ډکره چې له جنوبي سیمو څخه بیروت ته روان دي تر برید مخ کې د اسرائیل پوز لبنانیانو ته خبرداري ورکړې و چې له هغو ساحو څخه لیرې شي چې په حزب الله پورې تړاو لري او ټینګار یې وکړ چې دوی به په سیمه کې د ایران له ملاتړه د دې برخمنې ډلې پر ضد نور پراخ او دقیق بریدونه وکړي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرائیل جنگي الوتکو په نیم ساعت کې په جنوب کې تر اتیا ډیر بریدونه کړي، په داسې حال کې چې په ورته وخت کې د لبنان په ختیځ کې سخت بریدونه کړي دي. د فرانس پرس خبریالانو تایید کړی چې د لبنان په جنوب او ختیځ کې د سختو بریدونو ژغونه اورېدل شوي دي. د اسرائیل د پوز ویندوی د دوشنبه په سهار په یو خبری کانفرنس کې د لبنان خلکو ته په یو بیساری پیغام کې وویل چې دوی د لبنان په کلیو کې هغو ملکی خلکو ته چې د حزب الله اړوندو ودانیو او ځایونو ته نږدې دي مشوره ورکوي چې له دغو سیمو ووزي. ادمیرال دانیل هاګاری وویل چې پوز به په ټول لبنان کې پر خورو ورو تروریستي هدفونو پراخ او ډیر دقیق بریدونه وکوي. هغه د دوشنبه په سهار د هوایی بریدونو د نوي پړاو د پیل په تاییدولو سره وویل چې دا بهیر به دوام ومومي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. ګوتریش د خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې. هغه زیاته کړه
د ویمن اند ګرلز اف افغانستان فیس ا ډیپ کرایسس اف جندر بیس.
د افغانستان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوی قانون چې تیره میاشت نافذ شو له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک له منځه وړلو ته رسمي بڼه ورکړه. افغان میرمنې او نجونې تر ډیره په خپلو کورونو کې بندي دي چې د تګ راتګ ازادي نه لري او د تعلیم یا کار ته لاسرسی په نشته حساب دي. تیره میاشت طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون تصویب او نافذ کړ چې له مخې آن د ښځو پر غږ هم بندیز لګول شوی دی. په دغه قانون کې ګڼ نور خلک هم له بندیزونو او محدودیتونو سره مخ شوي دي. په دغه قانون کې د امر بالمعروف د وزارت محتسبینو ته پراخ واکونه ورکړل شوي دي چې دغه قانون په پلي کولو کې ترې کار واخلي. ښاغلی ګوتریش له طالبانو وغوښتل چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لیرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي. د افغان ښځو په اړه دی غونډه کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له هغې ډلې فوزی کوفي هم برخه اخیستې وه. اغلی کوفي غونډې ته وویل چې د طالبانو په حکومت کې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم اغیزمن دي، خو ښځې په دې خاطر له سړیو د دې په خبره ګیلمنې دي چې په سختو حالاتو کې د دوی تر څنګ ونه درېدل. د افغان ښځو په اړه په ملګرو ملتونو کې دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي څو پر ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو او زور زیاتي د مخنیوي لپاره ګام پورته کړي. طالبان چې د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل وایي د شریعت په اساس د ښځو حقونه ورکوي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومي کړي. د نجونو او ښځو پر مخ د پانتون دروازې تړلې او تقریبا په اکثرو برخو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د نړیوالې ټولنې له غوښتنو او فشارونو سره سره طالبانو لا د ښځو او نجونو په وړاندې په لګول شو محدودیتونو کې نرمښت نه دی راوسته.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند یې ورته بی خونده کړی دی.
دغه ستونزې سره مخامخ کېږم، زه خپله هم کورنۍ دوستان ټولنه راته ښه نه ښکاره کېږي، خوند نه راکوي. په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس، دغه محدودیتونو پر اساس
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل څه دی؟
کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو، په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې د ته ښه او مناسب حل لار راوباسو، دغه لامل لواجه موږ ته استراب او ناامیدي پیدا کیږي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اردن کو دا اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولی، کار ته نه پرېږدي. کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي، دا چې محرم سره نه وي د طالبانو له تند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو ورزشي کلبونو څخه هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي. په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام دې چلند ځوانان له ناهیلۍ سره مخ کړي. په پایل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي. دوی ښه وړتیاوې لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. یعنی د ادارو معیارونه فرق سره پیدا کړي دي تر پخوا. خو په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس دي، زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړه زما په صدر د خوړل. زه ډېر دغه کسان پیژنم لیسانس لري، بولس کاله مکتب، څلور کال لیسانس، شپاړس کلن زده کړو سره یو ځای دی، نا امیدي د ځان سره ګرځي. بیکاري او نهیلي دغه ډېره عمده ستونزه ده. روحي لحاظ بیخي ډیفریشن سوي دي، ژور خفګان اخته سوي دي. زیاتره دلته زه یو خبریال وو راغلی وو، ما ته ویل چې زه بیخي له آینده څخه مایوسه یم. دغه سي روحیه بایلونکي انسانان بیا کورو کې په اندک شیزونو یا پر کوچني مسایلو کورنۍ تاوتریخوالی ته هم لاره برابروي. هلته هم خپل درد او غصه چې له اجتماعي اخلي د کورنۍ پر غړو باسي، او په دې ترتیب هلته هم ژوند ورسره سخت سي. بدترین احساس دی نهیلي. نهیلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي د وخت په تیریدو د بلپل حالت څخه بیخي لمنځه ځي، او بیخي دغه انرژي د وجود ووزي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنګ ونویني، په اجتماع کې خپل ځان ونویني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکې ځان نسی لیدای، نو په دې اساس دوی ناهیلي کیږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. داس پکې لکه بیگانگان چې دی، لکه د ټولنې د وجو بار دی، لکه د ټولنې څخه د کمتري احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چایي او دی ور باندې تپلسوي، دی ور باندې اضافه ای د وجو بار وی. نو دلته دی دغه احساس خلی.
ولوله دهقان وایي چې افغان جونې دا چې لزده کړو څخه لري شوې دي، د هر ورځې په تیرې دلو سره د دوی ناهیلي په ژور خفګان بدلیږي. هغه د ځان پاک له هم وایي چې ناهیلي د ژوند خواندورنه اخیستای دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وځه سوي دي، دغه ډیپریشنونه رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په نجونو باندې. هغه نجونې چې له تحصیل بیرته پاتې دي، او مکتب څخه پاتې، پانتون څخه پاتې، او یا هم هغه نجونې چې خپل دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظ یا د صحت له لحاظ رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپل کورنۍ نه بیرته کیږي، او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم دغه ستونزې سره مخامخ کیږم. زه خپل هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي. په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس، دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼي؟ اوس وضعیت دغه رقم ده، په کور ناستې دي که دوی ناهیلي، نا امید هم سي. بعدې پایلې تاسو یادې کړلې، اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ؟ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لاره یې دا ده چې له مبارزې لاس وانخلي، مبارزه وکوي. نور هم په یو نفر نه کیږي، باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي، که هغه ښځې وي، که هغه نارینه وي. زما په نظر په اوسنۍ شرایطو کې د نارینه وو ملاتړ ډېر مهمه ده، یعنې د خپلو خویندو، له خپلو مېرمنو، لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي، او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي. د هر ستونزې په مقابل کې که هغه امنیتي وي، که هغه سیاسي وي، زما په نظر دغه د حل لار ده او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلاتو ته ودرېږي او له دوی څخه ملاتړ وکوي، هغه که هر رقم وي، یعنی سیاسي وي، اقتصادي وي یا هم امنیتي وي، دغه ملاتړ وکړي، دوی سره مرسته وکړي، په دې چې دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې. زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت، ملاتړ او په دې اړه غږ پورته کول ډېر مهم دي.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پوهېږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده، مګر مبارزه دې وکړي، ناهیلي نا امیدۍ نه دې ځان وساتي، تاسو غواړئ همدا ووایئ؟
بله، مبارزه دې ما په نظر یو ښه پوینټ ده اوسني شرایطو کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
کور مو ودان، مننه.
لیلما امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیا برابروي وایي چې د ته داسې نجونې راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسېدلي. نوموړي د نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده، ناهیلي مو ژوند نور هم درتریخوي.
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنی ناهیلي دي، بېخي نا امیده دي بیچارهګانې، چې آیا د موږ آینده به څه شی سي. دا واقعیت دومره اثر کړی دی، خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه له تعلیمه له پوهنتون نه دوی پاتې دي، یعنی دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلي دي، یعنی خپل امید یې تل له لاسه ورکړی ده. دوی هېڅ وخت باید نا امیده نسي، هېڅ وخت نا امیده نسي. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې نا امیدي له پښو نه سړی غورځوي، باید خپله دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا. او بل دا ده چې دوی یعنی نا امیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا ناتوانه یم، نه. موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي، شکر ټول افغانان به بایمته دي. اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي، یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفی تاثیر کوي.
پانتونونه پاریق شي او هغه اوس په الحال بیکاره دي، کنه؟ نو هغه ځوانان چې بیکاره دي، دا کوم چې نوې نسل دی په دولسم سم کې دی یا مکتب نه پاریق شي دي، نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ، پانتونی وي، مکتب وي، هغه چې بیکاره دي، نو موږ څه وکړو؟ دا لته او بل دي انداغه دي خپل دي بیکاره لته دریم نمبر کې خپل آینده دوی روخانه نه ګوري چې موږ سره بچ کیږي. نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډیپریشن خواته نه امید دي. کوم انګیزه چې ورکوي باید د دولت لخوا نه ورکول شي، مثلا د ډیگری لري، پی ایچ ډی لري، یا مثلا ماسترا لري، یا کوم بل اغ لري، هغه ته کار ورکول شي چې ترڅو د نوي ځوانان دا وګوري چې هغه تعلیم کړی دی، بي ځای نه دی تللی، هغه زحمتونه نو په کار اخته دي، کنه؟ دوی بلادي حالت نه راوځي. او که دغه سي د دومو کې نه څوک درس وایي او ورځ په ورځ هغه د درس کوم مکتب ته یا پانتون ته کم کمواله راغلی، ورځ په ورځ راځي، ځکه چې څوک ګوري چې زما آینده ښه نه ده، نو هغه هم کوشش نه کوي چې دې خواته توجه وکړي، یو امید ورکړل شي، داسې ډاډ ورکړي. ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا په درد وخوري، ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو. هماغه تحصیل کرده و چې تحصیل یې کړی و بېرته په وظیفو ولګېدل، څه خدمات یې وکړل، کنه؟ په کار دغسې نه دی چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي. باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایه او خپل حوصله دې لاسه مه ورکوه. انشاءالله یوه ورځ راتلونکې ده چې تاسو نه به استفاده وشي، انشاءالله.
بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي، ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري، خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډېره پورې ځوانان ژر ناهیلي کېږي، ژر نا امیده کېږي، او
دوی استراب اخلي لزان سره د ناهله او امیدي احساس مخترسي دل په برخ کې کلچ من خپل مخ نه ورسته پاتې کیګو په جون کې لزینو خندونو سره مخ کیګو لستون سره مخ کیګو له مشکلاتو سره مخ کیګو او بیا نسو کولای چې دته واخه او مناسب حل راو باسو دغه لامل لوج من ته استراب او نا امیدي پیدا کیږي لیکن مهمه دا ده اصلا د جون تعریف هم د څه اوڅدې چې جون کې ستونزې مشکلات بدبختی جنجالونه د مسایل ټول راځي لیکن مهمه مسله دا ده زما په نظر چې موږ وکولای شو د دغه ناهیلیو نا امیدیو استرابونو ستونزو مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې، دا یې دلیل کېدلی سي، په ژوند کې یووالی نه درلودل، خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې، دغه ټول مسایل، د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل. یو انسان د توقعات لري، غوښتنې لري، ولې د دې اړتیاوې نه پوره کېږي؟ یا دنده نه درلودل، یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي، د دې خوښي نه وي، خرابه دنده وي. بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري. دوی مثلا ټولنیزه مطالعه، اسلامي مطالعه، اخلاقي مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکړي، تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي. نسته داسې یو څه کنه، ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو. یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې، د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدیو ناهیلۍ سره مخ دي کنه. دوی انتخاب کې له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې کنه، بیا د دوی تر منځ اختلافات راځي. دوی مثلا د ورځو ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري، خفګانونه راځي، منفی او مثبتې خبرې راځي. دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي. یو ستر لامل یې زمونږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کیږي. په عباداتو کې فاصله، د خیر په کارونو کې فاصله، په نیکو کارونو کې فاصله، د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله. یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي سو.
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي،
مثلا که انسان کله ناامیده کیږي، کله ناهیلي کیږي، اصلا لومړی د په کور کې د اړیکې خرابېږي. رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ، حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کیږي، ماته کیږي، نیمګړې کیږي، کمزوري کیږي. نو دا خپل یو د په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د استراب حالت لا نور ډیرولای سي. مثلا ته خپل کورنۍ سره نه کینې، خپل مور سره، پلار سره، ورونو سره، خویندو سره، چا واده کړی له خپلې میرمنې سره، یا که د خویندو له برخې څوکي له خپل خاوند، همدغه ټول کورنۍ سره. کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي، یعنی د په ژوند کې د ناهیلۍ تر څنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کیږي، د ټولنې سره رابطه قطع کیږي، د ده ذهني ګډوډیو سره مخ کیږي، د له روان ني ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي. ناهیلي او ناامیدي انسان د ژوند کولو څخه پاتې کوي، نور دی یو هغه انسان نه پاتې کیږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړئ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي، ناامیدي له خپلې کورنۍ سره بیا برخورد سره قمی، له خپلو ملګرو سره، له خپلو خپلوانو سره د روابط سره قم مخ کیږي. بیا
کله چې انسان ناامیده کیږي، ناهیلي ورته راځي، دی خوښي چې د یوازې پاتې شي. کله چې د یوازې پاتې کیږي، لومړی د خپلې کورنۍ سره اړیکه پرې کیږي، له خپلو ملګرو سره اړیکه پرې کیږي، له ټولنې سره اړیکه پرې کیږي، بیا کار ته زړه نه کیږي، خپل د ژوند روزګار مخته وړلو ته به هم د زړه نه کیږي. د خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کره خپل فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه ښه نه وي، چا د خپل پلارجان سره رابطه ښه نه وي، چا له ورور سره رابطه ښه نه سي، د چا له خور سره رابطه ښه نه سي، د چا له میرمنې سره، اولاد سره رابطه ښه نه وي، نو څه شی پاتې سو؟ نو موږ خو لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بلې خواته دغه ډېرې صمیمي، نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکړي، نور خو په ژوند کې هېڅ څه نه پاتې کیږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو، که چېرې مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کیږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ ځوان کې هر حالت په انسان باندې راتللی سي. یو مشهوره خبر لرو، وای کله سړی شایي، کله گدایي، کنه دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس سراول سازش لزوان سره پکار دی.
دا ډیره مهمه مسله ده. شعوري برخورد پکار دی لدس یو حالت سره خپل ژوند ته پام کول پکار دی. لومړی مهم دا دی چې د خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان جوړ کړي. د خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان ولري دا ډیره مهمه مسله ده. موږ تاسو په ژوند کې پلان درلودل او د غی لپاره کار کول د سیو جامع پلان چې شامل ده یته د ټولو کارونه یې کته په خپل کور کې مرسته کومه کې هغه یې چیرته دند لري هغه پکې شامل یې چیرته شخصي کار کې هغه پکې شامل یې ستا تفریح پکې شامل یې ستا عبادت پکې شامل یې ستا آرامتیا پکې شامل یې یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډیر په دې سره به څه شی وسی دا کسب بوخت سي مصروف سي کله چې انسان بوخت او مصروف وي دی له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کیږي ځکه د ذهن مصروف دی یو ځای کې کنه اصلا لومړی بعد د خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډیر ښه پلان جوړ کی یو ډیر تکړه څوک چې د ژوند الګوي هغه سره کینی مشوره ترې واخلي ارواپوهانستا علماستا دینی برخې فعالانستا لغوی سره کینی او دغه یو ګډ جامع پلان جوړ کی ترڅو د یو کول سیل د حالت نظام جوړی دا یو دلیل دویم څه دا دی بیت خپل اړیکې ډیر پیاوړی کی خپل اړیکې ډیر ښه کی د خپل کورنۍ سره د خپل ملګرو سره د خپل دوستانو سره ډیر مهم مسله ده چې په ژوند نیک ملګری او ښه ملګری انتخاب ډیر مهم دی د ښه دوستانو انتخاب ډیر مهم دی چې همیش هغه ملګرو سره چې کینم چې هغه دانا ملګری تعلیم یافته ملګری عالم ملګری پوه ملګری هغه مجلس بیا بیهوده نه وي بې فایده نه وي کله چې هغه سره کینم هغه سره کیسې کوم خبرې کوم مجلس کوم زه یو نوی امید هیله انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم نو په دوم برخه کې دا پکار دی چې هي اړیکې ولري خپل کورنۍ سره خپل دوستانو سره خپل ملګرو سره د دې باوجود له دې خلکو سره باید نه ستا پاسته ډیر کی چې هغه ورته یو خه امید ورکولای شي خه دوستانی یعنی تعلیم یافته او خه خلک دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډیر مرسته کولای شي ترڅو موږ دغه حالت څخه وژغوري دریم د کولای شي چې یو امید او هیله وټا کې د ځان لپاره د هیله ولري کنه امیدونه ولري ما کسان ډیر بریالي دي چې هغه خ امیدونه لري په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډیر نږدې کیږي چې دوی بیرته ورته کار کوي کچې ته ډیر کار ورته نس کولی حد اقل لږ کار کوي سټاپ نه کنه یو ډول نه یو ډول دوی باید هیله ولري امیدونه ولري او غي امیدونه ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي هغه کم هم خیر دی خو د خپل امیدونو او هیلو لپاره کارو کې دا ډیر مناسب دی نو بره ډیره ثابته خبره ده په ټول کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون چې دی هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو دا ډیر مهمه مسله ده کوم او تاسو چیرته خپل مذهبي او دینی مسایل وساتو او هغه تعقیب کو مثلا کړي وروزي و هر ځوان مثلا من خپل وخت په 15 وخت منځ عبادت کو اذکار کو مطالعه کو په دې سره موږ او تاسو کولای شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي ډېر ښه وایي هغه وایي وایي اضطراب دغه ستونزې دغه جنجالونه فکري او ذهني ګډوډي ناامیدي او ناهیلي هغه وایي چې له دوو لاملونو نه پیدا کیږي هغه دوه لاملونه بولي یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی دا پرته له شکه دا د موږ تاسو په دین کې ځنګړې ځای لري چې موږ باید کار وکړو ژوند وکړو زندگی وکړو تجارت وکړو بزنس وکړو پیسې وګټو د سره موږ اسلام مشکل نه لري لیکن په دې پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې هرڅ ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کی استراب پیدا کی ناهیلی پیدا کی نا امیدی پیدا کی خپل ژوند نه ان په ډوري امکانات باوجود هم د خپل ژوند نه خوند نه سي اخیستای دوه مسله عبادت سره فاصله اخیستل په دې سره انسان دغه ډول ستونزو مشکلات سره اخته کی
که په دې خبرې یو کوڅه کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره سره قمرات تکول سي هغه چې ناهیلی دي نا امید دي
دا ډیره مهمه مسله ده موږ معمولا پاړي کو ستونزې لرو په کورنۍ کې برخوردونه کې ستونزې لرو کله چې د سیو ځوان د سیو حالت سره مخ کیږي کورنۍ له خو الله تهدیدیږي کار دا دی چې کورنۍ د در کی چې مثلا د پدسي حالت کې دی او د دې د ژغورنې لپاره د حل لپاره خپل هڅو کې د کورنۍ نور غړو لاره هڅو کې د ته یو ښه احساس او انګیزه ورکي انګیزه ډیره مهمه ده په دې حالت کې مثبت خبرې ورته وکي مثبت ذهنیت ورته ورکي د نیک او خمل ګری چې دی او سره رابطه وکي چې فلان کې مثلا په دې یو بد حالت کې دی دوی هدا سره همکاري وکي ترڅو د دې حالت څخه وژغورل شي او د دې حالت څخه وساتل شي د دې ترڅنګ کولای شي چې مثلا د دې استادان د یو په هان چې د غوي ته بوزي کینی خبري وکي مجلس وکي د زړه خبري راوخلي او مناسب حل لار ورته ورسي
bale په اخر کې لاند رزو د حکومت مسولیت په افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري چې د ناهیلۍ نا امیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول سي؟
دقیقا چې حکومت دلته مسؤلیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې، هغوی ته د زده کړو په برخه کې، هغوی ته د تعلیم په برخه کې، هغوی ته د کاري زمینې په برخه کې د رعایت حق دی پر حکومت باندې، او د حکومت مسؤلیت دی چې دا کار باید وکړي. هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی دی، هغوی ته د تعلیم د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي، د دولت په چوکاټ کې ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نورې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري، داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دیو کې تر څو ځوانان پکې مصروف سي. اوس مثلا ټاپي پروژه ښه مثال دی کې به ډېر خلک مصروف سي، مثلا د قشتې پی کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروف سي. همدغه سي په لویو پروژو او په لویو کارونو کارو کې تر څو ځوانان مصروف سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلات څخه وژغورل سي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
ډېر مننه، سلامت اوسئ.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغۍ په ځانګړي توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي، او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي، دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا، د پروتیستا، د فنجي، د پروتوزواوي، د وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبینسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف یې کړي، داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبینسته کوي. راځو اول بکتریا ته. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دې څخه ګټور دي. د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دې ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي، کېدلی سي انسان دغه مشکلات سره هم مخ سي، خو د دې څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل، پتوجن دوی هم د بکټریاوي په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنې ګټورې کې پېژندل شوي وي که نه وي پېژندل شوي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپېژندل شول. زیانمنې بکټریاوي چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دې د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنی که چیرې یو دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله، په یو دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي، دغه کیږي مستقیم ویش کې چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد ته رسیږي. دې په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اراضه ولایم رمبهسته کوي، هغه لکه د تودوخه درجه لوړېدل یا هم نسناست دا، یا هم خواګرزی دی، د پوستکي دانی دی، او هم نور دی. بل ویروس ویروس د بکتریا سره توپیر داري چې د بکتریا لزر چند واري کوشنې دي د یي بلابیل نروهان دغه رقم را مبینست کی لکه تخی دی انفلوئنزا د شری دی ایډز دی او نور دی د حجروی جوړښت نه لري نه تنفس کوي نه خوراک کوي نه واده کوي فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بل برخه اخته کوي نو په دې شکل باندې د په بدن کې نور د غرمه بایست کی اراضه ولایم را بایست کی هغه لکه د ستوني درد او یا هم خارش دی د ستوني خارش دی سپکته و د ټخې دی یعنی پر هر برخه باندې د عمله وکي د هغه برخه اراضه را بایست کی او بل فنجي دا ژوندۍ موجودات د ځمکه پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی یعنی د دې هم مثلا د اسې چې انسان کې توان رمه بنست کوي مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي تاوان هم لري اقتصادي ګټه هم لري اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري ولې چې د نباتاتو پر سطح باندې دی خطرناکې ناروغیانې رمه بایست کېدو لپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رمه بایست کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجدي او بل پروتوزوا دي د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي رمه بنست کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي کله چې به موږ د هغو حیواناتو غوښه وخورو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده ملاریا خپل کتاسي ویلي کومني ویلي خود انافیل شزنه ماش په واسطه باندې رمه بنست کیږي چې په انسان کې ځینې اراز رمه بنست کوي هغه مثلا د لوړ درجه تبر رمه بنست کوي یا هم خوله رمه بنست کوي وینه په شکمیږي او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی واځي د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کوم ویل سي د انافیل د غماش ایرادیکیشن دی د غو د منځ وړل دي د کریم استعمالول دي د خوب د جریان استعمالول دي او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د وې انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړی نه ستل دی هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیان بلکې دا نه جوړیان خپل د انسان په بدن کې د یو لامل لکه بل رمه بنست کیږي هغه که تر ټولو لوی عامل جنټیک و بولو هم سي دی ویل چې سرطان د جنټیک له نظره ک وګورو یو د چاپلار دی سرطان لري تر ډیره حد پورې امکان لري چې په دغه هم سرطان رمه بنست سي او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال د سر سرطان دی او یا هم چاغشتي اوسنه ساري ناروغیان نه هغه ناروغیان دي چې د یو شخص خپل شخص ته تللای سي سرایت ورته کولای سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهمه لاته د پاتوجن دی پاتوجن موجو ویل چې هغه میکروب یا ژوندۍ جسم دی چې ناروغي رمه بنست کوي په انسان کې د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بچاته نسی ور سرایت کولای یا استولای او بل هم ډایبټیز یا شکر ده د سږی امراض دي کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي او د سږی امراض دا امراض نه لکه تخې د سږی امراض مثلا د په بدن کې یو سږی ناکام سوی کمزور سوی تنفس نس کولای دا امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي بکتریاوي دي پروتستاوي دي فنجان دي د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای شي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي یا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لارې دي د هوایي کسونو د لارې دي یا هم د شي سره تماس موږ نه سو د هغه د لارې دي
درسي سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا آزادی رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی لا شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنیمو بجو لا آزادی رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. له خون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، خپل سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده. د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالی فضایه هم تش کور په معنا ده. وای نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپل حجره یا ژوندکه د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژوندکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښته په توګه همیت شوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیون څخه حجرې لري. سل ټریلیون حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. په انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکزي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوږی پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د اوش مرغه هغه نلقه شوې حجره هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډ ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې ده دوی پرڅو عمده ټکو باندې ولاړ ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړ ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا تر بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا تر بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. چې په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژون کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژون کې په نامه یادیږي او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژون کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکینی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانی یا مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغه کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه شوي دي یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل شوي دي. سلولوز څه ته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه څه ویل کیږي. په خپل دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. بیا په دې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجره دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهمه ثانوي دیوال یا سیکنډري وال او منځنی دیوال یا میډل لیمیدیا دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې وازیل دل کیږي چې په دغه دیوال حقيقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهمه ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمدیا دی. دا لومړنی برخه کې موقعیت لري. میډل لیمدیا دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرنز پیژنو. په دې ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرن وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړې دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنې نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپل یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د موادو لېږدونه هم د چیشي له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري او بېکاروي اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو په حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یو مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې وشل کیږي. یعنی یو حجره په نور حجرو باندې وشل کیږي چې دغه خپل حجره چې وشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یو مورنۍ حجره په څو نور حجرو باندې وشل کیږي. دغه نوې مسترغلي حجره د مخکینی حجره ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجره خواص لري. یعنی کوم نوې حجره چې منځ ته هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، د هغه سطحه او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطحه او حجم یې غټ سوه، دوی په ویش باندې پیل کوي. په حالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزي لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. بیا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بلې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي. په مستقیم ویش کې په لومړي قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلي دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې وېشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوو برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش وو چې لومړی حجره اوږدي شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوو مواد په دوه چنده کیږي، په دوو برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوو برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې، د کارپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او له منځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس په عملیه کې د میتوسیس نیمګړې پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې و حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سره ترسره وي، ځینې مراحل سره ترسره وي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سره ترسره، یو یې میتوسیس دی بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیو اند ډیروالی ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالی ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلوم نه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالی منځته راغی، یا حجرې لیوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالی منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش چې دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځته راوړي.
مننه چې آزادۍ رادیو څخه درسي سات تغوږی است. د 12م ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثوري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثوري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثوري سیستم ورته ویل کیږي. په خپله تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنې په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي وي، یعنی هغه هګۍ چې القاشه وي ده، او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دو تخمدانونه چې هغه د چرګ د هګۍ په بڼه لري، دو تخمدانونه لري چې هغه د چرګ د هګۍ شکل لري یا هم د چرګ هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړي، بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي. د سجدلو په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونه څخه د 2 میلیونه په شاوخوا کې هګۍ لري، چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ بالغ کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، دا څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بالغ کیږي، هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هغې بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري، د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې، دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هغې بلوغ ته رسیږي، یعنې د دې په بدن کې همدومره هغې بلوغ ته رسیږي. د هغې اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنې موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډیره لویه ده. په هر تو وشتو ورځ کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شو، بیا نفیره تنه نوزي. په هر تو وشتو ورځ کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي، چې هغه بیا نفیره تنه نوزي. هر تخمدان د نفیره په وسیله رحم ته لاره لري، چې بیا دغه نفیره په خپل د هګۍ په خپل نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځيږي، هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په درو ورځو کې، او هم کېدای شي چې په څلور ورځو کې تیره سي. یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له درو څخه تر څلورو ورځو پورې وخت په بر کې نیسي، یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي، د درو او یا هم څلورو ورځو په موده کې تیریږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د څلور ورس څخه تر اته څلور ساتونو پورې القاسي بیا د تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجیږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپله کېدای شي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې 15 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي او ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید د سکاته ننوځي، چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د یو ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د دې په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي، زایګوټ جوړیږي او تخمه ازادیږي، بیا ښځه امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای شي چې یوازې یو سپرم تخمې ته داخليږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشح په واسطه د تخمې جلی ته ورته پور سوری کوي، یوازې سرې تخمې ته داخليږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي، دغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي، چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي. چې بیا د القا څخه یولس او یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي، چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هدیرا کې د خپلوان پراته دې سوکه پرون سوکه پاپا گشتلی زوان دا سوکه چه گولی او روی شته جنازه را پاته دمر کی چغو کله کور اخستی خوشنو جل کو باندي دو تو نگر دي وانا خبر سو خبر اور اخستی دفتای تا پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نصر رونا پھر دورا رہ جیدا ابھی پغیش کے وینی کرم او ما شم خوبنا زوانا تا سوچیے چھے گولے او